ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه زه سید شنواره ما او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړې و میور سره مرابر نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ کون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نه ورکوي بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچیان به ټولې 150 میلیارد ډالر پیسې په خیریه کارونو باندې لګي نور ډیر څه هم درته راسپړم خو تر هر څه لمړی د ونې د سیاسي پیښو د سرټکی د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوخت لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي دواړه لوري څه مطلبونه لري
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخه ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي خو دا تعامل بیا هم تکرارومایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسو خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې دوی حضور لري
پاړه چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نښتې دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړی خو هیڅ لوری پرې عمل نه کوي د عمران خان ایالتي حکومت د کورمې جنجال پریښی او اسلام آباد کې په لارینونو بوخت دی
او فرقوارانه فسادات دوی ته ځکه فایده کوي چې هسې دهشتګردي کېږي نو خلک وایي پولیس څه کوي دا فوج څه کوي لیویس څه کوي حکومت څه کوي خو فرقوارانه فسادات کې بیا دی وایي چې دوی کې خو زموږ نه چلیږي
توسې وایي کې سی په کورمه کې چې شه روان دی ایمو خپل پښتون کوم ایمو یوې ژبې خالک ایمو یو دین مذهب یو قرآن دی یوې قبلې دی و خدای تعالی تعبیدور بندګون خالک په خپل منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی دی
ملایان راووزی علما راووزی او د کوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې ماینې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې او به واړو
نشي ودا کار دې تاسو ور ده دي شنو به چې په دې ته حق نه کیږي البته بیا ما دنیات دي یو وی دا زما دي بل وی دا زما دي وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دوی هم دا چې دا حکومتونو د پوشک پښتان چې هغه رنګي فوري رد عمل له سمره چې پکا
وو او پر اسنۍ له فشارونو د طالبانو منکرېدل یوناما او د بشري حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي طالبان وایي چې تاسو مصپن هم نه دکړې
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړي دي دوی غوخلي دي دوی زندان ته واچول هلته شکنجه شول او زرګون خبري اعلان له وطن فرار ته مجبور شول
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبرون کې محتوا د واکمن له خوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې دي
بیا هم سړي مشي روسي په تیرې وونه کې د طالبانو حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقه مندي خوده لید او نه واځي دا چې پارلمان ته لتور لیست د طالبانو د استلو لایحه وړاندې کړې ده بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د وسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل تتللې څو طالبانو سره پټي او ښکارا هوکړو کې که څنګه د روسي خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده خو لتور لیست په وستلو باندې کار روان دی بلخوا د روسي د اساسو جرګي یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لسته د طالبانو د ایستلو تر هیلي کړي د وای دا تر ها د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملی کول نه یوازې طالبان بلکې نور ترګري ډلې هم د روسانو له تور لسته ایستل شي کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل لټولي کابینې سره لیدلی او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی خو د طالبانو له دفاع وزیر مولا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفہ سراج الدین قانی سره بیا د سیمه ایزو امنیتي همکارۍ په اړه جلا جلا لیدنی کړی دی چې ډیر جزئیات نه دی پټاګه شوی د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکارا پرمختګ ته په خبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افيري کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجه حل ممکن نه
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي. لهذا په ښکاره خو دوی تمن هغه اختلافات نشي ښولی ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمیزو نړیوال قدرتونه وخت ناوخت همدغه رقم مشکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی او همدغسې د چین او د ایران دپاره د داعش خراسان ډله یو لوی تهدید او ننګونه بلل کیږي. نو دا هغه موارد و چې روسان هم غوښتل چې دا مسله افغاني چارواکو سره شریک کړي.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې په اړه یې پاکستاني سرچینو ویلي. نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یوشیاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړي دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپلو حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یوشیاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شننکو په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه جړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ کې دا یې غونډه جوړه کړي او دې غونډې یو مقصد به دا هم وي چې څنګه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ دغه چې اوس کوم حالت دی، دغه دا تشنج چې دی، کشیدګي چې دا کم کړي. اول دا خیال چې کوم نه گاونی هیوادونو یو گروپ ته دا غونډه ترکمنستان کې چونکه لږ وخت واخیسته او دلته هم دغه درې خیزه غونډه پلان وه خو هغه چونکه ونه شنو اوس چین غواړي چې دا په بیجینګ کې جوړ کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته په واک کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وشي، لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري. خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهره چې کومې خبرې دي په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا ورته وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه هم ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه. لهذا د یو وخت نه وخت نه یوازې چې د پاکستان سره په دې مورد خبرې کړي دي، د طالبانو سره یې په تېرو درې کلونو کې خبرې کړي دي، او په سیمه کې لومړی هېواد چې تر ډېرو ډېر موجودیت یې په کابل کې لیدل کېږي په وار وار.
بل اخوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتونو د فرقی نخطو لامل د درنو نخطو شاهد وچی پکې لکتر لگا سلګ ځای خلک وشل شوی دی او له 200 زیات ټپیان دي. نخطه په پړچینار کې د شیا پښتونو په یو کاروان د دزو ل بریدنا جوړ شو چې پترچ کې 15 سلوي خزي او ماشومان وشل شو او له اتیا زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې لیو شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په علیزي بګن نیستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوي چې لږ تر لږه لس کسان په کې مړه او یو ویشت نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغې پاره چینار خالي کول غواړي، د پاره چینار په وسایلو قبضه کول غواړي، او د هغه ځینه به یې کډیو کې نو شیه به سنیولي او سنی به شیولي او چې کوم پاتې شی به کډیو کې، او چې کوم سړی پاره چینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خلک خوشحالېږي؟ یاره چې په پاره چینار کې شی او سنی فسادات دي نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډی خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دشتګردی دی وی چې پیون په نوم جاری وی او پس جاری دی ولی د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی، او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دی په خپلو کې جنگ کوي. دا دشتګردی او دا فوج دی او زما خل روت هغه د چلغوزو کاروبار به کا وغه وته پاتې شو. لہذا دلته یو لوی پلانینګ دی دا سلویخ تو کالو راسي چې پښتانه په یو نه یو شکل کې د دیزی نه یا کډیو کې او یا مړش. خو موږ هم دی ته وایو چې کارونه لوی خدای کوي، دا ارمان مم خدای نه پوره کوي. پښتانه به تر هغې پورې چې تر څو خپل حق نه ګټلی او تاسو سره حساب کتاب نه
او ګوره د کوربه کې د ځمکو مسلې شته. ځمکو مسلې شته هغه کې چې کله په ځمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی که د شیګان کمی قبیلې دي یا سنیان پاری مس کې بیا مشکل جوړیږي. فګور یو خبره کوم چې دا د عام سنیان او د عام شیګان ترمن بالکل یو مشکل دی. خو د ځمکه خبرې دي، اخوانې مسلې دي، په قبایلي سیمو کې دا نورو کې مشته خبره کوم کې بیا حساسیت دی چې هلته شی او سنی مسله دی بیا جوړ شي. حالانکه هغه داسې نه وي، ایو د شیوه دا خلک دا زیاده ده دي سنیا به چې پدې ته حق نه کیږي. هلته بیا مدنیات دي، یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشول. دویم دا چې د حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل او سمره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو ته راځي چې فوکس حل تشي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پیښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړی چې کورما کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي ترڅو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورما یې په وینو لړلې پریښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشې کولو لپاره بې نتیجې لارینونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه یې دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړ کړو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله پیسې لا وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. موږ لوی پکتیا جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شته دي. موږ به داسې و جرګا جوړ کړو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. په دې به یو څه مصرف ورسي. زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچي ته خپلې لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم. د ټول مصرف د ټولو لګښتونو ذمهور زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي، کوم تیار ده
پانان د امن د پار راپورته شوې دي. دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پرېږدي، دوی خلک په آرام باندې نه پرېږدي، نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي، دا به غزه کړي. دوی ته چې زر د پای ټکی کېښود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کېږدو. په زهره باندې ملایان راووزي، علما راووزي او د قوم سپین ږیري راپورته شي. دوی ته زمونږ خویندې میندې ټولې دوی ته ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
بلخوا که څه امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکوي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوحې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسح کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2025 کال د جنورۍ په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوحې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل په دې پوهیږي چې افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړی او په دې هم پوهیږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه، که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولمه او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه، موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې له امله افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اگست له 15مې د روان 2024 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 346 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرونیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرونو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کې دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. سعیده چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې داغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ته ځي یا به یې رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یوناما او بشر حقونو د چار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزول دی، دا واقعیا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریښي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارورو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصول خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیار متین، نبی روشن سره ټوکی ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالان ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره اخلاص کړو دا جمهوریت دی چې تا ته یې د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو او بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز دی.
همې بلان گفتنای ما او طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما، شما سنگ حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما معلوم نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د مېرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان مېرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګري ابۍ باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د مېړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي.
الله اکبر!
لدې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بی بی په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلې او لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به یې کله په دې پوهېږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورم او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑه پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑه، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑه، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑه، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑه، او کریم جنت بیا په 1.5 میلیونه هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نه شول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و، او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړۍ درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د راروانو چمپیئنز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هره پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشارې نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو لخپل ملګروسته بچانو ته لخپل سرمایه نه یو ټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارده ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راځي ویلي دغه راځي زیاته کړې ده درې واړه بچیانې، یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزي او 6 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډریوره ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې دسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
Mm-hmm. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو وار بیا د ورځنیو توپ اچونکو په قطار کې لومړی مقام ګټلی دی. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې له پاکستان او عربي متحده اماراتو درې اړخیزه لوبلړۍ وګټله او اوس په آسیا جام کې ګډون کوي. د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي افغانستان ته راوړل شوی ده او کرکټ بورډ ویلي دي تاریخي سیمو کې نندارې ته وړاندې کوي. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل د راتلونکي پړاو لپاره د وو افغان لوبغاړو په انتخاب هم درته ځانګړی رپورټ لرو. د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د ترسراوي په موخه زیمبابوې ته سفر کوي او هندوستان د 15 ټیسټ لوبو په لومړۍ لوبه کې آسټرالیا ته ماتې ورکړه. د دې خپرونې په لمن کې به د عربي متحده اماراتو په روانو لسوریزو سیالیو هم درته خبرونه وړاندې کړو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړي راشد خان یو وار بیا د ورځنیو سیالیو د توپ اچونکو په قطار کې دا ځل لومړی مقام ګټلی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې راشد خان وکړه شول چې د پاکستان له چټک توپ اچونکي شاهین شاه افریدي څخه دغه مقام ونیسي. راشد خان اوس مهال 650 پوینټونه لري چې په دې سره په لومړي مقام کې ځای لري. شاهین شاه افریدي بیا 620 پوینټونه لري چې دویم مقام کې قرار لري او د سویلي افریقا ساوکتو پاچونکی کې شاه مہاراج بیا په 640 نمرو سره په دریم مقام کې قرار لري. د لسو غوره توپ اچونکو په قطار کې بل هیڅ افغان لوبغاړی نشته. خو بل لور ته بیا د یو ورځنیو توپ اچونکو د آل راونډرانو په قطار کې محمد نبی ساحل اوس هم په لومړي مقام کې قرار لري. هغه 313 پوینټ لري او تر سکندر رضا وړاندې په اول مقام کې ځای لري. ورپسې سکندر رضا په 291 نمرو په دویم مقام او راشد خان په 245 پوینټونو سره په دریم مقام کې ځای لري. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو پاکستان ته ماتې ورکړه وتلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د درېخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړې ده او د دې درېخیزو سیالیو وتلولي ګټلې ده. په لوبه د سې شنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه د کابل پر وخت 10:30 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوې وه چې افغان لوبډلې پکې د پچ تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغان توپ وهونکو په 500 اورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیم زینهاویا، نظیف الله میری 650 او فیصل خان 140 منډې وکړې. د پاکستاني توپ اچونکو له ډلې بیا علي رضا او عبدالسبحان درې درې لوبغاړي وسوځول. پاکستاني لوبډلې د 340 خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 229 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یاد لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزي ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډله کې دا ځل نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه درې اړخیزي سیالۍ چې د نومبر په 14 نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وې، تر وو سیالۍ وروسته د افغانستان په تلولۍ بشپړې شوې. افغان لوبډل مشر محبوب تسکین د دې لوبو ګټل له دې عمل اړین وبلل چې تر دې وروسته به په آسیا جام کې ګډون کوي.
د کرکټ مینوال د ستر بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه په خپل نوم کوو. نو واقعاً ډېر زیات خوشاله يم د یو کیپټن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه هم د درې ټیمونو ترمنځ، چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردسته وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل. نو هغه بیټنګ کې، فیلډنګ کې او که بلران وو، نو ډېر خوندمندې میچ نه واخیسته، نو ډېر خوندي وکړو. بیا خاص کر داسې بریا چې لکه دغه فاینل میچ چې دغه بریا موږ ترلاسه کړه، نو واقعاً چې لکانو ډېر زیاتې فوټو کو ډېره خوري وکړله په دې گرمی کې. نو بس د هیوادوالو نه مې یو خیله ده چې شکب ته روان یو، لکه څنګه چې په دې سیریز کې د خپل دعاګانو کې ساتلی وو، نو هماغه مې چوکې مونږ ته دعاګانې وکړې، خپل دعاګانو کې مو یاد وساتلې چې هغه میچونه هم انشاءالله دغسې په بریا سره پای ته ورسو او انشاءالله شکب هم ګټو.
د دې لوبلړۍ مخکښ وکټ اخیستونکي نصیر معروف خیل د دې سیالیو په تړاو بیا داسې ویلي دي:
واقعیا لکانو ډېر ښه گیم وکړ، که تاسو وګورئ مونږ کې سر کې ډېر زر شپږ واو شو، بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نظیب وکړم بیټنګ کې، واقعا ډېر په زړه پورې ډېر خوند هم دغوی بیټنګ نه وایست، دوه نیم سوه وکړو. نو هماغه اوس مونږ په ځان مکمل باور وو، زمونږ سپینر ټیک چې سره کوم هغه په ټوله دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو. او که تاسو زمونږ سره پس بالینګ وګورئ، نن مونږ درې پس بالران لوبول، نو چې هغه څه کوم پلان د کوچ له خوا وو، هغه میټنګ کې مونږ ته ویل شوي وو چې کوم هغوی بیٹسمینانو ویکنس یا کوم ځایونه چې مونږ ته ښودلي وو، نو بیٹسمینانو هماغه مطابق بالرانو د هماغه مطابق بالنګ وکړ. او واقعا ډېر زیات خوشحاله یم چې دا هم سر په سر په دې سیریز کې په فاینل او هغه کې دواړو کې بیټل، او په اخره کې ټول هیوادوالو ته د دې سترې بریا مبارک وي.
دغه راز په پایلوبه کې نیمه سلیزه جوړونکو لوبغاړو برکت ابراهیم زی او نظیف الله میری بیا د لوبې او خپلو نیمه سلیزو په تړاو ویلي دي:
او د ما وي د سنت مثال کریس کی ولاړ یم، او دا پلان و چې دغه ټیم وز ډیر مشکل حالاتو کې، بس ما د غوښتل چې دا ټیم د مشکل حالاتو نه راوباسو. نو دومره ما سره ډیر ښه پارټنرشپ وکړو او ما هم سره ښه پارټنرشپ وکړو، دې دا راز دا و چې موږ دا ټیم 200 پلس ته ورسوو.
د پوچت پلان هم بس هماغه مونږ عملي کوو، هماغه کولی شو چې 200 پلس ټارګټ هم
بل بیټنګ برخه کې خو نور ماشاءالله هر څه صحیح وو، ما او نظیف چې لګیا وو. نو هغې نه بعد زموږ فاست بالرانو چې کوم بالینګ کړی ده او سپینرانو کوم بالینګ کړی ده، دا بیخي د یادونې وړ ده.
بس مونږ سره بس ښه کوچ دی، هغې مونږ ته پلان ناکو زموږ فاست بالرانو ته، همداسې سپینرانو ته، هماغه چې هماغه شی عملي کړو، هماغه چې مونږ میچ وګټئ. او بل مونږ سره ښه فیلډران دي، ښه فیلډنګ فیلډران وکړو، هماغه چې بس میچ وګټئ.
که څه هم تر ډیره په ملي سیالیو کې د لوبو د ګټلو ډیره سلنه خلک ورو توپاچونکو ته ورکوي، خو لیدل کیږي چې په دې لوبو کې چټک او توپاچونکو هم ښې لوبې کړې دي. لډلې نصرت نورستانی او خاطر ستانگزی داسې ویلې دي:
واقعا ډېر ښه میچ شو، زموږ کاون الان اول بیټنګ کې دومره خرن زونه شو، بس چې کوم بیټسمن ښه پارټنرشپ وکړه، موږ او کول شو چې ښه هدف ته ولاړ شو. او بیټنګ کې کوم پلان چې موږ کوچ را کړی وو او کیپټن را کړی وو، هماغه باندې موږ عملي وکړه چې الحمدلله موږ میچ وینم.
واقعا ډېر ښه میچ شو، دغه سره بریا دې موږ ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. او واقعا د ټولو ما سره په فوټبال کې ډېر یو ښه پارټنرشپ وکړ، هغه څه چې ټیم ته پکار وو موږ ته پکار وو، د کوچز پلان وو هغه موږ عملي کړو، الحمدلله. بس میچ مو ښه وکړه او ریزلټ یې هم تاسو ولیدل،
او ډېر زیات خوشحاله یو انشاءالله. زموږ د هیوادوالو نه دا درخواست ده چې مثال موږ ته دعاګانې وکړي چې زموږ هدف راتلونکي ایشیا کپ دی، انشاءالله ایشیا کپ ته انشاءالله افغانستان ته راوړو، هغې نه بعد زموږ کوالیفای راوند دی، انشاءالله هغه به هم کوالیفای کوو به انشاءالله. بس ټول هیوادونه دا هیلې ده چې موږ دعاګانې یاد وساتو.
واقعیت چې دا د ایشیا کپ لپاره زموږ ډېر غټ پریپریشن وو، او انشاءالله ایشیا کپ ته پوره پوره آماده یو، انشاءالله
شکب بونګټو. او د یادو درې ډخیزو سیالیو اتر پای تر رسیدو وروسته د افغانستان نولس کلن لوبډله د نولس کلن واسیا ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي، چې د روان نومبر میاشتې په 19 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. په دغه سیالیو کې افغانستان له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره سیالي لري، چې د افغانستان لومړی لوبه به د نومبر په 19 نیټه له بنگلاديش سره وي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي د سې شنبې په ورځ افغانستان ته ورول شوې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې دغه ټرافي د نومبر په 26مه نیټه افغانستان ته ورول شو چې لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانی او مخکښ لوبغاړو ترمنځ نندارې ته کېښودل شوه او بیا د افغانستان نورو تاریخي سیمو ته هم ولېږدول شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې ده او په پلان کې ده چې دغه جام د نوي 2025 زیږدیز کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافي بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ وکړي. د دغه ټرافي د نندارې په مراسمو کې ګډو پخوانیو افغان لوبغاړو خبرې کړې دي چې له ډلې کریم صادق داسې ویلي دي:
زموږ لپاره، موږ د زړو ملګرو لپاره هم ډېره خوشحالي خبره ده. په لیټر سیریزونو کې موږ پاکستان ته ماتې ورکړې، همداسې بنګلادیش او ساؤت افریقا او سریلانکا، د نړۍ ټولې غښتلې لوبډلې مو والې، یوازې هندوستان پاتې ده. انشاءالله هغه به مو حل کېږي ډېر لنډ وخت کې. ډېر کم وخت کې ډېر یو غټې لاسته راوړنې زموږ د دې ملګرو په مټ باندې ترسره شوې. نن سهار افغانستان ته دا چمپیون ټرافي راغلې ده، ډېر په جوش او خروش سره افغانستان کرکټ بورډ ښه پروګرام لارې دلته راغلی ده. دوه میاشتې وروسته په لاهور کې شروع کیږي. ما سره څنګ کې موږ کپتان اشمت خان اظهر نه وروسته ډېر لکی کپتن، ایکس کپتن نوروز ناست دی. داسې نه وایم چې خپل هغه خپل پرډکشن داسې و، انشاء الله چې لاهور کنډیشن ته په کتو او موجوده وخت کې چې موږ کوم ښه پرفارمنس ده، نو زه سل فیصده باوري سل فیصده په دې ټولو لوبډالو باندې پاکستان کنډیشن چې ده د موږ د کابل او د جلال آباد او د خوست سره بالکل سیمیلر ده. نو په دې هیله چې انشاءالله اشمت جان دغه کپ افغانستان ته ګټون کې راوړي او همدلته دغه نورو انعاماتو سره دلته کېدو، نو هغه ورځ انشاءالله لرې نه دي. کرکټ اوس ماشاءالله زمونږ ډېر یو ښه لیول ته رسېدلی او گراؤنڈونه لرو په ټول افغانستان کې، خخ میدانونه لرو په ټول افغانستان کې، اکثریت ولایتونو کې خخ اکیډمیان لرو، غټ غټ خخ کوچز لرو، هغه ټول لوبغاړي موږ هغه سابقه لوبغاړي اوس ټول هغه کرکټ هغه د کوچنګ هغه ټول هغه اسناد لیولې پوره کړي دي. نو له هر لحاظ نه میډیا د موږ عوام په کرکټ پوه شوی، زموږ جورنالستان ماشاءالله ډېر زیات ترقی شوی ده په کرکټ باندې، ډېر اکثریت په ښه طریقې سره پوهېږي. نو انشاءالله دغه هدف هم دا ده چې د کرکټ باندې دغه ټول افغانستان سره یو موټی کړو او افغانستان چې دا څلوېښت کاله څومره بدبختیانې لیدلې دي، د کرکټ په ذریعه باندې د ټول افغانستان ته خوشحالي ورکړو راتلونکو نسلونو ته. نو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته ټولو نه په دې هیله چې انشاءالله نړیوال جام سره سره اول د چمپیون ټرافي مو ګټو.
د ولدا چې یاد ټرافي په لومړي ځل په پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو، تر افغانستان وروسته به بنگلاديش، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره سفرونه وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند کرکټ د تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 2025 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولې کې د راشد خان په ګډون چې مخکنی لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې له ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولې له لارې د بیلابیلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نورحال په دې راپور کې
د هندوستان د تجارتي لیگ آی پی ایل د 2025 کال د سیالیو لپاره او افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2025 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې چې ټولو لسو لوبډلو د شپږ سوه او نه دېرش اشاریه پنځه لس کرور هندي روپیو په بدل کې یو سلو دوه اتیا هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته اتلس افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې شپږ لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول، چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و، چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په لس کروره هندي روپیو واخیست. الله محمد غزنفر بیا په څلور کروره او اتیا لکو هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په دوه کروره او شل لکه د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګربز په دوه کروره د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په دوه کروره د راجستان رایلز او کریم جنت په پنځه اویا لکو هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ ځای دی، د ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوي دي دلته په کورنۍ کرکټ کې ولوبېدل، دلته ښه وځلېدل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بېلابېلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه نولس کلنه لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بېلابېل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بېلابېلو لوبډلو لوبغاړي شته دی، روزونکي شته دی، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. له ډلې یې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څو اړخی دي، اولې دا ده چې مثلا د مالی اړخه څه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک داسې ډېرې زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کېږي، نو خامخاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کېږي، د هغوی د فیس ته یو څه چې کرکټ بورډ ته راځي د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کېږي، او بل دا ده چې خپلو لوبغاړو سره دغه اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کېږي. نیٹورکنگ دپ کے سال تا تاسو زئی انٹرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکې جوړیږي، انٹرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکې جوړیږي، نو سبا ته تاسو د امغ نیٹورکنگ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سره کراوډ یا د نړۍ چانه مخ کې سره افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نور لوبغاړو لپاره آماده کوي. څومره چې لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، هغومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي. نو د هر اړخه چې تاسو دې ته وګورئ، د افغانستان د لوبغاړو لپاره دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي برغلي دي او د آی پی ایل په سیالیو کې به لوبېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
پاپیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ د افغان لوبغاړو د ګډون له امله په پیل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي، او هیله لرو چې افغان لوبغاړي له ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي په کې لوبېږي. یادونه ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیه هندي ریشب پنت د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو، چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په اوه ویشت کروره لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیه ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي، او د مې په 25 به پا پای ته رسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه دغه نیټې په ډاګه شوې دي، خو الله احمد کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره افغان لوبډلې نه دي اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د ډسمبر له 9 نیټې څخه د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې به دغه درې لوبلړۍ ترسره شي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي، پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 یو لسم او 12 نیټې وي، او د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 15 او 19 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه پیل او تر 1.5 به دوام وکړي، او دویمه ټیسټ لوبه به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل شي او تر 6 نیټې به دوام عمومي. د یادونې ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمېنې هرارې ته ورسیږي.
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ.
د هندستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 22 نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي د نومبر په 25 نیټه هند وګټله. دغه سیالي چې د استرالیا په پارت ښار کې ترسره شوه، هند د دواړو پاړیو تر لوبولو وروسته کوربه لوبډلې ته د 540 منډو هدف ورکړ. هندوستان د خپل توپوهنې په لومړۍ پاړۍ کې 150، خو په دویمې پاړۍ کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 400 منډې وکړې او نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. په هندي توپوهونکو کې یشسوی جیسوال 161 او ویرات کوهلی 100 منډې وکړې. د استرالیا لوبډلې بیا په لومړۍ پاړۍ کې 104 منډې کړې وې او د هدف په تعقیب یې یوازې 234 منډې وکړې، او دا سیالي د 295 منډو په تفاوت وبایلله. د هندي توپ اچونکو له ډلې جسپریت بومرا په دواړو پاړیو کې 8 لوبغاړي وسوځله او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. ټاکل شوې ده چې په دې لوبلړۍ کې د دواړو لوبډلو ترمنځ 4 نور ټیسټ سیالۍ هم ترسره شي، او دغه لوبلړۍ به د نوي 2025 زیږدیز کال د جنوري په 10 نیټه پای ته ورسیږي. د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د ابو دبي لسوريزي سیالۍ چې د نومبر په 21 نیټه پیل شوې دي، هر لوبډلې پکې تر دې دمه خپلې 15 سیالۍ بشپړې کړې دي. د مهالویش لمخې دغه سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 2 نیټې دوام کوي، او دغه لوبې د 10 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. تر دې دمه د سام آرمی لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په 15 سیالیو کې 15 واړه ګټلې دي او دویم پړاو ته لار پیدا کړې ده. همدارنګه په دې لوبه کې د ډیکان ګلیډیټرز لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 15 سیالیو کې 4 ګټلې، یوه بایللې ده. د یو پی نواب لوبډله چې رحمان الله ګربزی لوبډل مشر دی، په 4 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 2 بایللې دي. دغه راز د ابو دبي لوبډله بیا په 4 مقام کې قرار لري چې په 4 کې 2 ګټلې دي، 2 بایللې دي. او د ناردرن واریرز لوبډله بیا په 5 مقام کې قرار لري. په یاد لوبډله کې هم 2 افغان لوبغاړي، عظمت الله عمرزی او فرید احمد ملک په نوم لوبه کوي. سکل د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي چې تر دې دمه د توپ اچونکو په ډله کې مخکښ افغان لوبغاړی چې دی هغه امیر حمزه اوتک دی، چې هغه د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې وکټې اخیستې دي. نوموړي 15 پاڼې ترسره کړې دي چې د 8.28 په اوسط سره یې لوبغاړي سوځولې دي. تر هغه وروسته د آیرلینډ مارک اډیر قرار لري. د توپوهونکو په ډله کې بیا د سویلي افریقا فاف ډوپلیسی مخکې دی چې په 15 پاړیو کې 190 منډې کړې دي. دغه را جاس بټلر په 15 پاړیو کې 104 اویا، خو رحمان الله ګربز بیا په 4 پاړیو کې 168 منډې کړې دي چې 80 اوسط لري. هغه تر دې دمه په 2 سیالیو کې نیمه سلیزي وهلې دي. دغه راز د نومبر په 26 نیټه د دې ټورنمنټ په 6 سیالیو کې د بنگلا ټایګرز لوبډلې د ناردرن واریرز لوبډلې ته په لسو وکټو ماتې ورکړې ده. په یاد لوبه کې دوو افغان لوبغاړو محمد شهزاد محمدی او حضرت الله زازی تر ټولو ښه توپ وهنه کړې ده. په بنگلا ټایګرز لوبډله کې چې د راشد خان په ګډون ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي، د ناردرن واریرز لوبډلې د 100 منډو هدف د بنگلا ټایګرز لوبډلې د حضرت الله زازی او محمد شهزاد محمدی پر مټ په 1.5 اورونو کې پوره کړ. حضرت الله زازی په دې لوبه کې په 3.5 منډې وکړې چې 3 او په 1 اور کې 1.5 وهلې. دغه راز محمد شهزاد بیا په 4.5 ناسوزیدلې منډې وکړې چې په پاړۍ کې 8 او 2 شاملې وې. دغه راز راشد خان بیا په خپله توپاچونه کې په 2 کې 11 منډې ورکړې او 2 واخیستې. تر دې وړاندې سیالۍ کې هم راشد خان په یوه لوبه کې په 2 کې یوازې 4 منډې ورکړې وې او 1 ترلاسه کړې وه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، پام دې سره زموږ د روانې اونۍ دغه خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زړګي بلکې